آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
د سه شنبه پر ورځ په نبراسکا او لویدیزه ورجینیا کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات وشو. د بنگلاديش حکومت د جماعت اسلامي یو لوړ پوړی مشر اعدام کړی دی، او په ترکیه کې د موټر بم په یوې مرګانۍ چاودنې کې 3 کسان وژل شوي او 540 کسان زخمیان دي.
نن چهارشنبه ده، د 1495 کال د ساور د میاشتې 22 ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 11 کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې جمهور رئیس براک اوباما غواړي چې جاپان ته د خپل سفر په وخت کې د هیروشیما ښار هم وګوري. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او سیمه په اړه لرو، او یو مرکه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په هکله په نیویارک کې د خبریال سمی یوسف زی سره اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتو په دوو ایالتونو نبراسکا او لویدیځ ورجینیا کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات سرته ورسېدل. خبری رپورټونه وایي چې دیموکرات ګوند سناتور برنی سندرز له میرمن کلینټن نه په لویدیځ ورجینیا کې مخکې دی، او د جمهوری غوښتونکو د ګوند یوازینی کاندید ډانلډ ټرمپ په دغه صنعتي ایالت کې مقدماتي انتخابات ګټلي دي. د برنی سندرز او میرمن کلینټن ترمنځ ډېره سخته مقابله وشوه. وروستۍ نتیجې به څو شېبې وروسته اعلان شي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند یو زیات شمېر مشران په دې د دې واقعیت منلو ته چمتو دي چې د نیویارک د ایالت میلیارډر او سوداګر ډانلډ ټرمپ به هرومرو د هغوی د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دوی د ګوند نهایي کاندیدي. د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر مکانل د سه شنبه پر ورځ ویل ټرمپ د ګوند انتخابات په یوې پخوانۍ طریقې سره ګټلي دي، او موږ د رای ورکوونکو د پریکړې او انتخاباتو او انتخاب احترام کوو. د جمهوري ګوند ځینو نورو مشرانو هم د ډانلډ ټرمپ سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان وایي چې دغه هیواد د یو اسلامي ګوند جماعت اسلامي یو لوړ پوړی مشر متیع الرحمان نظامی په 1901 میلادي کال کې د پاکستان نه د بنگلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې د ملکی وګړو د قتل عام په تور د ډاکې په عمومي محبس کې اعدام شو. متیع الرحمان د سره د خپل محاکمې خواست کړو، مګر د بنگلاديش سترې محکمې درخواست رد کړ. په هغه باندې حکومت د 480 کسانو د وژلو تور لګولی و. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د ننګرهار د ولایت د نازیانو پولیسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي او 3 کسان زخمیان دي. برید پرون مازیګر مهال د سیمه ییزو پولیسو د قماندان د دفتر مخې ته شوی دی. په وژل شوو کسانو کې 3 تنه ماشومان هم شامل دي. جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په یو دورځنی سفر تاجکستان ته ورسېد. د هغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د برېښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني، لوی څارنوال او د برېښنا دولتي شرکت رئیس هم ملګري دي. ایټالوي څارنوالان وایي چې پولیسو د تروریزم او د انسانانو د قاچاق په تور 2 افغان اتباع نیولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیرالله آزاد دا خبر تایید کړ او امریکا غږ ته وویل
هغه وایي چې پرون کې زموږ سفارت موږ ته خبر راکړی چې پرون سهار د ایټالیې پولیسو 2 تنه افغانان چې یو د انسانانو د قاچاق په الزام او بلې د ټورسي حملو د توتیو د جوړولو په الزام زندانی کړی دی. هغه وایي
چې خبر ما دریافت کړم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم پیگیر
دا خبر مونتر رسیدله، او په روم کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت دغه مسله تعقیبوي. خاغله آزاد وایي چې مونږ د خپل دغه اتباو قضیه د نزدې نه تعقیبو، مگر هغه وای چې البته د ټوریزم په ساحه کې هم مونږ په طبي ډول هغه تحقیقات چې په دې برخه کې کیږي هغه مونږ ته اهمیت لري، نو په دې اساس دغه مسله زمونږ د جدي تعقیب لاندې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د سه‌شنبه په ورځ په پونګیان کې د کارګرانو د ګوند د څلور ورځنی کانګرس یو عمومي غونډې په پای کې د یو غټ مارچ یا جلوس مشري وکړه. په سلګونو زر خلکو پکې ګډون کړو. د کارګرانو د ګوند د کانګرس د اهمیت په باب د شمالي کوریا د چارو کارپوه ګو ما یونګ چې په سیول کې د پالیسۍ د چړلو په انسټیټیوټ کې استاد دی وایي
there was some expectation from the outside that Kim Jong Un might use
the shamali korea the mashad daj mana che da atomi waslo pa istemal ke ba lumri tob na kai ka pa di alai makhkinai wenawe pa pam ki huni ul shi no dum ra jata arzakhna ka a muhim khabara na kari zaka che the shamali korea atomi wasle pa bunyadi dawal difai bana lagi د اټومي وسلو په استعمال کې د نو لومړیتوب د اعلان نه اصلا هدف داو چې چین خوشاله شي او په دې پوکړي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د ګاونډیانو لپاره کوم ګواښ او تهدید نه دی. شمالي کوریا تقریبا سلو خارجي ژورنالیستان ته هم بلنه ورکړې وه چې د کانګرس د مراسمو په اړه رپورټونه برابر کړي. په داسې حال کې چې اټکل شوی د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پر روانه میاشت کې جاپان ته سفر وکړي او د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون وکړي. یوه نهاویه کلنه جاپانی میرمن چې د 1946 میلادي کال د اگست په 6مه پر هیروشیما باندې د امریکایي الوتکو لخوا د اټومي بم د غورځولو ټول صحنه په خپل سترګو لیدلې وه. په ښاغلي اوباما یې غږ کړی دی چې د ژوندي پاتې شوو جاپانیانو درد او کړاو باید احساس کړي. میرمن کیکو اوګورا ویل
وګورا چې په هغه وخت کې فقط اتکلنه وایي چې دا د چودنې د اصلي مرکز څخه 2.5 کیلومتر لري وه، مګر بیا هم د چودنې د زیات زور او قوت لکبله پر ځمکه راول ویدله. هغه داسې وویل کله چې پر هوش راغلم هر خوا توره تیاره وه او هیڅ شی مې نس ویلیدلی.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري د ترکی امنیتي چارواکي امبه پرز په دیار باکر کې د موټر بم په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي. چاودنه هغه وخت وشوه چې پولیسو د کوردستان د کارګرو د یغې ډلې پی کی کی قیدیان د محبس نوی روغتون ته د علاج لپاره انتقالول. په زخمی شو کسانو کې 12 پولیسان هم شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسې پام وکړئ دی راپورته. جمهور رئیس باراک اوباما غواړي جاپان ته د خپل سفر په وخت چې د جی او هیوادونو په عالی جرګه کې برخه اخلي د هیروشیما شهر هم وګوري. اوباما به د دې شهر د لیدو په وخت د نړیوالو توجه د شمالي کوریا د زروي پروګرام څخه راپیدا سوو خطرونو ته ورواړوي. دا موضوع د دې غونډې په اجنډا کې هم شامل ده. په دې اړه د امریکا ژغ خبریال براین پیډن یو رپورټ راستولې دی چې دا دی اوس په واوري. د امریکا متحده ایالاتو د 1945 کال د اگست په 6مه د هیروشیما په شار باندې د نړۍ لومړی اټومي بم وغورځاوه چې تقریبا 140,000 کسان پکې ووژل شول. په هغوی کې هغه خلک هم شامل و چې وروسته د زیاتو اټومي وړانګو له کبله مړه شوي دي. نن ورځ د هیروشیما د سولی یادګاری پارک چې د دغه اټومي چاودنې د ځای په مرکز کې واقع دی د هغو خلکو یادونه کوي چې په دې پیښه کې ناروغه شوي او وژل شوي دي. ځینې خلک چې د دغه اټومي چاودنې څخه وروسته ژوندي پاتې شوي دي لکه نه او یا کلنه کیکو اوګورا د جمهور رئیس اوباما څخه غواړي چې هلته ورسي چې د زروي وسلو د استعمال تباه کوونکې نتیجې د سر په سترګو وګوري. هغه داسې وویل
Before I die, I want to see the president, the sitting president face.
زه غواړم مخکې لدی چې مرسم د امریکا د برحال جمهور رئیس مخ وګورم. دا د دې لپاره نه ده چې هغه دې معافي وغواړي، بلکې فقط د یو انسان غوندې وګورم. تاسو دلته راغلی یاست او موږ په عین خاور باندې ولاړ یو، په عین همغه خاور باندې او موږ ته دعا کوو. په پارک کې د نن موزیم د نړۍ د دغه لومړنۍ اټومي چاودنې او د هغې څخه د راپیدا سوو تباهیو عکسونه او هنري پارچې ساتلې دي. اوګورا چې په هغه وخت کې فقط اتکلنه وه وایي چې دا د چاودنې د اصلي مرکز څخه 2.5 کیلومتر لري وه، مګر بیا هم د چاودنې د زیات زور او قوت لکبله پر ځمکه راول ویدله. هغې داسې وویل
When I came to myself, everywhere was just dark.
کله چې پر هوش راغلم هر خوا تور تیار و او هیڅ شی مې نس ویلیدلی. سونا صوبی هم په ژوندې پاته کسانو کې و او د یوې ورځپاڼې لخوا یې عکس واخیستل سو. هغه وایي چې زما ښه په یادیږي چې بدن مې د زخمونو څخه ډک و او مړې هر چیرته پراته وه او زه په هغوی باندې تیرېدلم. هغې داسې وویل هغوی ټول مړه سوي وه، مګر په هغوی کې یو څوک و چې لا ژوندی پاته و او د زګیروي په حال کې یې ما ته را ږغ کړل. د هغوی له نظره چې دا جګړه یې وګټل، دغو اټومي بمونو د ډیرو امریکایي عسکرو ژوند وساته او عمومي جګړه یې وختي ختمه کړه. مګر په زرګونو بېګناه ملکیان یې هم ووژل او ډیر نور له جګړې څخه په وروستیو میاشتو او کلونو کې د سرطان په ناروغۍ چې د دغو بمونو د ضروي وړانګو څخه ورته پیدا سوه مړه سول.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمنو اوریدونکو تاسو په مو کړی رپورت. د پکتیا او خوست خلکو او ولسی مشرانو د مظاهره او اعتراضونو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې له ازبکستانه د برېښنا مسیر تغیر نکړي. دوی په دې برخه کې د قومي تعصباتو د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه په مکړی د ابراهیم رحیمی رپورت.
د ګردیز ښار دغه سلګونو مظاهره کوونکو چې د رخ پر ټوټو لیکلي شعارونه هم لیکدول، د سالنګ لارې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د مزو پر اتیرولو د جدي ټینګار څرګندونه وکړه. مظاهره چانو د برېښنا د انتقال د مسیر په بدلون کې ځینې چارواکي هم ملامت کړل چې ګنې په لوی لاس د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي. دوی د خپلې غوښتنې د نه منلو په غبرګون کې حکومت ته خبرداری ورکړ.
موږ د ټوټا فروشات سلامګونو په لارې د ډیزاین او طرحې مطابق تطبیق غواړو. موږ د افغانستان هیڅ قوم او سیمې سره تضاد نه لرو. موږ د بامیانو خلکو ته هم برېښنا غواړو او حق یې بولو، خو حکومت دې په یو بل بدیل فکر وکړي.
ټوټاپ د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د برېښنا د انتقال پروژه ده، خو چارواکي وایي دغه برېښنا چې اوس مهال پر جنجالونه روان دي د ټوټاپ پروژه نه، بلکې له ازبکستانه اضافي را انتقالیدونکې برېښنا ده. د برېښنا په سر اعتراضونو وروسته له هغه زور واخیست چې د راپورونو له مخې د جمهور رئیس مرستیالانو کریم خلیلي او سرور دانش د بامیانو له لارې کابل ته د برېښنا د انتقال غوښتنه وکړه. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحظي چې په همدې اړه خبري کانفرنس ته خبرې کولې، ځینې کړۍ تورن کړي چې له دې موقع څخه په استفادې سره د قومونو ترمنځ نفاق خپروي.
د سالنګ لارې څخه پروان او کاپیسا او کابل او بلاخره لوګر پکتیا او خوست د برېښنا انتقال ده. په همدغه باندې باید برېښنا انتقال شي او په هیڅ صورت د خوست ولسونه د ته آماده نه دي چې د دې سیاسي ټیکدارانو د دې قومي ټیکدارانو غوښتنې په ځان باندې ومني او د برېښنا دغه مسیر ته تغییر ورکړي.
عبدالولي وحیزي همدارنګ ځینې بهرني استخبارات هم په دغه موضوع کې ښکېلو بلل چې ګنې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي او دغه راز په سیمه کې خپل اوږدمهال اهداف له لاسه ووزي.
د ایران مستقیمه مداخله په دې پروسه کې روانه ده او ایران غواړي چې د ټاپي پروژې د غچ اخیستلو په پار اوس یو ځل بیا نړیوالو ته وروخي چې یوه وړه پروژه چې په افغانستان کې نشي تطبیقېدلی او دغسې مشکلاتو سره مخامخ کیږي، نو بیا محاله ده چې د ټاپي پروژه چې یوه لویه پروژه ده هغه د په افغانستان کې تطبیق شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د خبرونو د سمون مشر وحید الله پپلزی وایي چې کله ازبکستانه دغه را انتقالیدونکې برېښنا د سالنګ پر ځای له بامیانو راتیریږي نو شاوخوا درې کاله اضافي وخت ته اړتیا لري. هغه وایي چې د کابل په ارغنده کې له سبسټیشنونو سره له نښلولو وروسته به دغه برېښنا د هیواد جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو ته ولېږدول شي چې د مزو په غځولو یې عملاً کار روان دی.
درې موضوعات مخې ته راغله. یو دا چې په کم وخت کې باید راورسیږي، چون هلته د بامیان لاندې د حدود اتیا دوه اتیا کیلومتره کېږي حدود دی، یا کېدای زیات شي یا موږ اتیا نه کمیږي نه. دو موضوع سوا د دې د جوړونې چارې لس میاشتې د دې په جوړونې چارې باندې دا لګیږي. درې موضوع اتلس میاشتې صرف او صرف د دې په ډیزاین د دې په سروې او د دې په تدارکات چارو باندې مصرفیږي.
په عین وخت کې د بامیان اوسیدونکو پرون په کابل کې د یو پراخې مظاهرې په ترڅ کې پر حکومت د اعتراضونو پر مهال غوښتنه وکړه چې دا پروژه د بامیانو له لارې د کابل لارغندې سره وصل شي. همدارنګه جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلی چې بامیانو ته د برښنا پر سوالو کې حکومت ژمن دی، مګر ویلګیږي چې هغه د دې ستونزې د څرنګ لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له درو کلونو وروسته پرون د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د افغانستان د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د القاعده د شبکې د یوې ډلې لمنګلو وژغورل سو. افغان چارواکي وایي شغلی ګیلانی په کابل کې د پاکستان سفارت سپارل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویاندویانو سره نن په کابل کې یوې غړي خبري غونډه ته د پاکستان د پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د ژغورنې عملیاتو په اړه معلومات ورکول وویل چې نوموړی د القاعده ډلې پورې مربوطو وسلوالو لخوا په پکتیکا کې ساتل کیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاندویل علي حیدر ګیلانی تیر شپه د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ځنګړو عملیاتو په پایله کې وژغورل شو.
افغانستان د ځنګړو ځواکونو په مشرۍ د مشترک عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو ډله یا یو هسته له منځه لاړله، او د دې عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر ښاغلي سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی هم چې د کاله وړاندې د القاعده
په همدې توګه د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ته سپارل دی. لا بل خوا په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیلابیلو خبرپاڼو په خبرولو د علي حیدر ګیلانی د ژغورنې خبر تایید کړی دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې علي حیدر ګیلانی له کومې مودې راهیسې په افغانستان کې د برمته کوونکو لخوا ساتل کېده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ویل چې لا هم په دې اړه څېړنې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری خبري غونډې ته وویل چې د علي حیدر ګیلانی د ژغورنې په عملیاتو کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل شوي او یو شمېر نور ژوند نیول شوي دي.
د ښاغلي سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې بندي والته د القاعده د ډلې له خوانه هغه ژوندې روغ رمټ د غوی د منګولو څخه خلاص شو. په دې عملیاتو کې د دوښمن څلور تنه وژل شوی دي او څو تنه اسیر هم نیولې دي او څو تنه ټپیان هم دي. په دې حق باندې زموږ د کاشف او استخباراتو له خوانه تحقیقات روان دي. کله چې مکمل تحقیقات پوره شو وڅېړل شو چې د القاعده ډله څوک و چا پرې در ارتباط درلود هغه به موږ تاسو سره شریکو.
علي حیدر ګیلانی په 2014 کال کې د پاکستان له ملتان ښار څخه هغه مهال ناپیژندو وسلوالو وتښتو چې د پاکستان د خلکو د ګوند په ګټه په ټاکنیز کمپاین کې بوخت وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. په افغانستان او پاکستان کې فعال د طالبانو وسلوالې ډلې د خارجانو او د شتمنو او با اثر خلکو د برمته کولو د پاره د یو بل سره همکاري کوي او د دې د پاره شبکې فعال کړي دي. دا خبره د نیوزویک د مجلې خبريال سمی یوسف زی د امریکا جغ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړي دي.
سمی یوسف زی، تاسو هم و د خبريال په توګه د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی د مندل کېدو چې درې کاله مخکې د پاکستان د ولتان خار نه برمته شو، تاسو هم دغه معلومات تر چې کومه بوته کړه غلي نور هم دنا علاوه څه جزئیات لري؟
ویل کیږي چې امریکایان اصلا غوښتلو چې یو امریکایي میرمن او د هغې کاناډایي خاوند او دا کسان چې 2012 کال یا 2015 کال را دي خو د طالبان لخوا په میدان ورده کې تښتول شوي وو، اصلا د هغوی د پیدا کولو دپاره عملیات کړي وو خو هغوی پیدا نه شولو یا تر اوسه پورې د هغوی په اړه څه خبر نه ده راغلی. خو د علي ګیلانی په اړه باندې خبر راڅرګند شولو چې افغان ملي ځواکونو هغه اوس تقریبا پاکستان سفارت ته سپارلی دی او پاکستان ته په لاره ده.
تاسو خبر نه دا مطلب نه شو اخیستی چې اصل کې دا عملیات بل چا دپاره شوي وو زمن کې علی ګلانی مندل شو څنګه
نو ډیزل دا څه وشي چې هدف یو څوک وي او هغه ته چې ځواکونه ورسیږي نور خلک هم را پیدا شي نور دوسیه هم را وڅېړل شي خو بهرحال ویل کېږي چې افغان دولت خپله د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب هم د پاکستان لخوا ورته غوښتنې شوې وې او بالخصوص د ګیلانی صاحب لخوا ورته غوښتنه شوې وه چې افغان ځواکونه دي د دې د زوی په پیدا کولو کې مرسته وکړي خو بهرحال تر اوسه پورې یا وازه یا کره معلومات افغان دولت هم نه دي سپارلي چې په کومو صورتحال کې د علي ګیلانی را پیدا کړی تر دې نه وړاندې دي یو بل د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر زوی هغه هم د ډیر وخت لپاره نادرک وو او بیا ویل کېږي چې په زابل کې چې کله طالبانو د ملاداد الله د ګروپ پر خلاف یا د داعش پر خلاف عملیات وکړو په نتیجه کې هغه هم وکول شو چې هغه سیمه وتښتي او پاکستان ته ورسیږي
سمې څه څه عمومي تاثر دا دی چې دوه ډوله طالبان دي یو د افغانستان طالبان دي او پاکستاني طالبان یادېږي وکه پاکستاني طالبان د پاکستان څخه برم ته کوي خو هلته بیا سیاسي مخالفتونه او افغانستان کې طالبان چې کوم دي هغه بیا د پاکستان سره یو خ اړیکه لري څنګه تاسو دا توضیح کول شئ چې پاکستان نه برم ته شوی سیاسي شخصیت زوی یا مشر هغه افغانستان کې طالبان وساتي دا څه یو قسم ته تضاد نه وینئ تاسو
اصل کې کوم ګورو دا دې دې صالحو کلمو کې چې کلمو په پاکستان کې یا اکثره چې بچوک و تختول شو لاغه په پاکستان قبضه سي متولل کېدل او تاسو ګورئ چې هغه امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې طالبان لخوا و تختول شو په 2009 کال کې برګډال هغه هم نه ورځي یا تو ورځي افغانستان کې و دې غولرستا شمالي وزیرستان شمال او د سیمو ته او مکین سیمو ته د وزیرستان را وکړل شو نو کله چې پاکستان پوز په دغه سیمه کې عملیات کړی دي او طالبانو مرکزونه لمنځه تللي دي د پښتون طالبانو مرکزونه هم لمنځه تللي دي او د القاعده چې کوم پر ځای نو هغه هم لمنځه تللي دي نو د دوی هغه ځایونه چې دوی په کې دا کسان ساتل هغه به افغاني طالبانو چې په افغانستان کې سکو تختول هغه به هم د سیمه تر وستلو پاکستاني طالبان چې په قبایلي سیمو کې یا د ښار پاکستان له مختلفو ښارونو نه سکو تختول هغه به هم د سیمه تر وستلو هغه د لاس اور کړی دی لدی عمل په افغانستان کې دوی کول شي چې دا کسان وساتي خو په هغه مسولیت یې نشي ساتلی په کوم انداز کې به چې دوی په پاکستان کې ساتل لکه د حقانی یو بل کمانډان ملا نجیب وردک په نوم باندې د نیګاټای یا خبر نگار دی ور روټ زو تختولو په لوګر ولایت کې او هغه هم بیا په وزیرستان کې وکول شو چې راو تختي یا اخلاصي نو په خو دا مرکز د تختولو هغه د پیسو د پاره او سیاسي تختولو وی هغه ټول وزیرستان او خصوص وزیرستان کې د پاکستاني فوج عملیاتو نو ورسته هغه ته دوی دغه پټځاین د لاس اور کړی دی نو دوی یو ډول په افغانستان کې ګرځي خو په افغانستان کې هم افغان دولت او ستاسو ځواکونه لدی هر هغه ځای چې دوی وغواړي په وجه کې شپې عملیات کولای شي او د امریکایي ځواکونو په مرسته هغه ته ښکته کېدلی شي نو دې عمل دوی اوس دا یو ډول د دې تختونکو د ساتلو ځایونه افغانستان ته انتقال کړي دي او لدی عمل دا کسان چې په خوا ویل کېدل شي په قبایلي سیمو کې واغوي افغانستان ته انتقال شوي دي
وروستۍ پوښتنه ایا اوس به هم ډیر شمیر خلک خارجي یا پاکستان یا د نورو ځینو خلک د طالبان سره په برمته حالت کې کنه
د طالبانو لخوا د افغاني طالبان لخوا د پاکستاني طالبان لخوا خو هم دغه یو باقاعده یو بزنس ویل کېدل شي حتی ویل کېدل چې ټي ټي پی با خلکو ته ویل چې تاسو صرف کسان راو تختوي او داسې کسان چې هغه اقتصادی پښتوانه ولري یعنی کورنۍ بډای وي یا هم سیاسي اشخاص وي نو بیا موږ غوښ باندې هم پیسې ترلاسه کولای شو او هم بندیان پر خلاصولای شو تاسو ته موږ رسوي موږ تاسو ته یو رقم یا پیسې درکو نور بیا دغه مخکې ساتل هغه موږ کارو دا چې هم کیږي چې کله دا کسان وو تختول شي یو ګروپ وو تختي هغه په بل ګروپ باندې خرڅ کی هغه ګروپ بیا بل ګروپ ته ورسوي نو اوس هم په کم شمیر په ډیر کسان دی یار کله چې ویش په سلګونو کسان تکول کیږي هغه په میډیا کې ناراضي مطبوعاتو کې ناراضي او دا تختون کی او د حکومت د چکم باندونه دی یا طالبان دی یا نور جهادي ګروپونه چې هغه حکومت خلاف جنگيږي ظاهر خبره دی غوي دا توان نه دی چې دا کسان وساتي او یو باندې نشي کولای چې په اساني سره دا کسان ډیر وخت لپاره وساتي دا وخت طالبان او جهادي چکم ډلې دی غوي چې څنګه اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي غوي ډیر په هڅو کې دي چې خارجانو تختوی او بونګای کی او بیا دی غوی په بدل کې ځان ته پیسې ترلاسه کړي
ډېر ډېر مننه محترم سمی یوسف زیس تاسو د وخت نه لا 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 را لا لا لا
روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غړټی کې د سه شنبه پر ورځ د امریکا په دوه ایالتونو نبراسکا او لویدیز ورجینیا کې د دیموکرات ګوند سناتور برنی سندر له مېرمن کلینټن نه په لویدیز ورجینیا کې مخکې دی او د جمهور غوښتونکو ګوند یوازینی کاندید ډانلډ ټرمپ انتخابات ګټلې دي د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور ګوند یو زیات شمېر مشران وسدا واقعیت مني چې هغه کدا غزل غواړي او کنه د نیویارک د ایالت میلیارډر او سوداګر ډانلډ ټرمپ د جمهور ګوند غړی د بنگلاديش د کورنۍ چار وزیر اسد الزمان وای چې د هیواد د اسلامي ګوند یعنی جماعت اسلامي لوړپوړي مشر مکی الرحمن نظامی په 1971 میلادي کال کې د پاکستان نه د بنگلاديش د آزادۍ د جنگ په دوران کې د ملکی وګړو د قتل عام په تور د ډاکې په عمومي محبس کې اعدام شو د ننګرهار د ولایت د نازیانو پولیس والے کې په یوزانمرګ برید کې لس کسان وژل شوي او درش کسان زخمیان دي بریت مازیګر محل د سیمویزو پولیسو د قماندان د دفتر مخې ته وشو جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په یو دورځنی سفر تاجکستان ته ورسېد هغه سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د برېښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني لوی څارنوال او د برېښنا شرکت رئیس ملګری دي ایټالوي څارنوالان وایي چې پولیسو د ټیریزم او د انسانانو د قاچاق په الزام دوه افغانان نیولي دي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د سه شنبه پر ورځ په پونګیان کې د کارګرانو د ګوندو څلور ورځنی کانګرس او عمومي غونډې په پای کې د یو غټ مارش یا جلوس مشري وکړه په څلګونو زر کسانو په کې ګډون کړو د کارګرانو د ګوند کانګرس چې تقریبا له 10 کلو نور سره بلل شو کیم ان جونګ په کې په رسمي توګه د ګوند رئیس په توګه ونمول شو
خبر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ کې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې بنن باران وسه د تودوخه لوړه درجه شپږ ویشت ډیټا څوارلس په کندهار هرات جلال آباد کې بنن اسمان زیږی اوریځ به په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه اته دی شوې او په جلال آباد کې به شپږ دی شوې په غزنی کې به هم نن اسمان زیږی اوریځ به په خوست کې بنن باران وسی او په مزار شریف کې بنن اسمان زیږی اوریځ به په هلمند کې بنن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه نه دی او په فراه کې بنن اسمان زیږی اوریځ به په همدې سره درنو اوریدونکو موږ نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه پای ته ورسېدل هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو د امریکا جا آشنا رادیو سره وستی
رادیو